افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. مخکې د چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی جنازه نن په پکتیا ولایت کې خاورو ته وسپارل شوه. نوموړی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې په یو ځان مرګ برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه اخیستی ووژل شو. په دغه برید کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ تنه نور هم وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د نوموړي د جنازې په مراسمو کې چې په ګردې څېړې کې د هغه په پلرنۍ ادره کې ترسره شوه. د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متخی په ګډون پر یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سربیره په زرګونو کسانو ګډون کړی و. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د حقانی شبکې د بنسټي ښودونکي جلال الدین حقانی ورورو. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرست کابینې لومړنی غړی دی چې په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وژل کېږي. د نوموړي پر وژل کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو لورو غبرګونونه څرګند کړي چې تفصیل به وروسته په خپرونه کې واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه نوې پریکړه چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په طبي انسټیټیوټونو کې زده کړې وکړي غندلې او ویلي دي چې دغه بندیز به پر افغانستان کې روغتیایي وضعیت له ننګونو سره مخامخ کړي. د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه نوی بندیز د هغو هڅو وروستۍ بېلګه ده چې د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند ننګوي او تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو پر لاسرسي دیني توجیه وړ ګزار دی. د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې مخکنیو بندیزونو ښځې له دې منع کړي چې نارینه ډاکترانې درملنه وکړي او هم له نارینه محرم پرته له لرې سفر کولو راګرځول شوي دي. د بلینکن په خبره دغه تګلارې چې اوس له طبي زده کړو څخه د ښځو منع کېدل هم ورسره یو ځای کېږي، نه یوازې د افغان میرمنو او نجونو بلکې د ټولو افغانانو روغتیا، هوساینه، خوندیتوب او ژوند له خطر سره مخامخ کوي. بلینکن ویلي چې متحده ایالات به د دغو بندیزونو د لرې کولو هڅو ته دوام ورکړي او نور هیوادونه هم هڅوي چې ورته اقدامات وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت پر طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو پر زده کړې د لګول شوي بندیز په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې او په دې اړه راپورونه یې نه تایید او نه هم رد کړي، خو د روغتیا وزارت یو شمېر چارواکو په حواله راپورونو کې ویل شوي چې د دغو انسټیټیوټونو ښځینه زده کوونکو ته د چهارشنبې په ورځ وویل شول چې نور دې نه ورځي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندې مارګریټ هاریس هم اسوشیټد پرس خبري آژانس ته د لګول شوي بندیز خبره تایید کړې او ویلي دي چې دغه پرمختګ د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د رسمي زده کړې او د پایښت او غوښتنې په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ډیپلوماتیکې هڅې تیزې شوي، روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې وړاندې تګ ته دوام ورکوي. د دیپ سټیټ په نوم آنلاین پاڼې له مخې چې د جګړې نقشه ښکاره کوي، لیدل کېږي چې روسي ځواکونه د جنوبي ښار پوکروفسک تر 3 کیلومتره پورې رسیدلي دي. دا ښار د اوکراین د اکمالاتو پر مهمې څلور لارې پروت دی او هم د دې هېواد د ډبرو د سکرو عرضه کوونکی مرکز بلل کېږي. روسي ځواکونه داسې مهال د اوکراین د جګړې په ختیځه برخه کې پرمختګ کوي چې ټاکل شوی و. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د پولند صدر اعظم ډونالډ ترسک نن د پولند په پلازمینه وارسا کې په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې په دې خبرو کې دواړه مشران په اوکراین کې د جګړې له درېدو وروسته د 1400 کسیز 1600 ځواک د ځای په ځای کېدو پر مسلې غور کوي. او د افغانستان د کرکټ نوموتی لوبغاړی محمد نبی ساخیل پرون د زیمبابوې په وړاندې له لوبې وروسته لومړنی افغان لوبغاړی شو چې خپله 300مه د کرکټ نړیواله لوبه ترسره کړله. محمد نبی د افغانستان کرکټ بورډ سره په مرکه کې ویلي چې که څه هم دوی د زیمبابوې په وړاندې پرونۍ لوبه بایلو ده، خو په ټوله کې د افغانستان لپاره کومې لوبې چې تر اوسه کړي ډېرې د افغانستان په ګټه پای ته رسیدلې دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې شمېر نړیوالو لوبو کې ګډون ورته د ویاړ خبره ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د طالبانو د حکومت کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایشت خراسان څانګې اخیستی، د غبرګونونو په ترڅ کې په دې اړه هم پوښتنې راپورته شوې چې آیا طالبان په یوازې سر کولی شي دغه ډله په بشپړه توګه وځپي.
داعش منظمان خپل هدفونو باندې بریدونه کوي، دا به اوس ډېر د طالبانو د توان نه پورته وي چې په یوازې توګه دوی شي کولی شي د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي.
د افغانستان پر روان وضعیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بحث وکړ. افغانان په تېره بیا ښځې له دا ډول غونډو څه تمې لري؟
په دغه سو غونډه کې زموږ غږ اوچت کوي، زموږ غوښتنه هم دغه ده چې مکتبونه او پوهنتونونه دوباره بیا خلاص شي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي د کال په تېرېدو سره د هرات زلزله ځپلي تر اوسه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د چمن سپین بولډک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو ګواښ کړی چې که د پاکستان حکومت غوښتنې ونه مني نو سر له سبا به په یوه بله بڼه اعتراض پیل کړي.
د سبا لانه بل سبا پورې که چیرې زموږ مطالبه نه سوال، موږ بیا ورځو، موږ د هیچ چا سره هم مشوره نه کوو، موږ خولې ګنډو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونې لومړی موضوع ته، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی جنازه نن په پکتیا ولایت کې د هغه په پلرني هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. نوموړی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی ووژل شو. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما اروپایي ټولنې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو سفارتونو او چارواکو په جلا جلا پیغامونو کې د نوموړي وژنه غندلې ده. د هغه له وژل کېدو سره داسې اندېښنې هم راپورته شوې دي چې آیا طالبان به وکولی شي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډله چې د دې برید مسؤلیت اخیستی په یوازې توګه په بشپړه توګه وځپي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی ترور ته د غبرګونونو دوام. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما نن پنج شنبه په خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت کې پرونی بریج چې پترس کې د دغه وزارت د سرپرست او د حقانی شبکې د مهم غړي خلیل الرحمن حقانی په ګډون څو تنه نور ووژل شول غندلی دی. په دې اړه د یوناما په بیان کې راغلی چې د ثبات په لټه کې د تروریزم لپاره هیڅ ځای نشته. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم نن په خپل ایکس پاڼه دا حمله غندلې او ویلي چې اروپایي ټولنه د تاوتریخوالي ټول عملونه په کلکو ټکو غندي. په کابل کې د سعودي عربستان، ایران او ترکیې سفارتونو د پاکستان د صدر اعظم رسیال ساغدار، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان، د قطر د بهرنیو چارو وزارت او د پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون افغان سیاسي مشرانو هم په جلا جلا پیغامونو کې د حقانی وژنه غندلې ده. خلیل الرحمن حقانی پرون چهارشنبه کابل کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې ووژل شو. په دغه برید کې ځایي چارواکو د لږ تر لږه شپږو نورو کسانو د وژلو پخلی هم کړی دی. نوموړی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ورور دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی و او 2011 کال کې د هغه پر سر 15 میلیونه ډالره جایزه هم اعلان کړې وه. د فرانسې او جرمني خبری اژانسونو د داعش د تبلیغاتي چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د یو ځانمرګي لخوا شوی دی. په جرمني کې د پوهنتون استاد او د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر وایي د طالبانو له لوري د داعش ډلې خراسان ولایت څانګې د ځپلو له ادعاو سره سره د دغې ډلې منظم او هدفي بریدونه دا ښکاره کوي چې طالبان په یوازې ځان د دوی مقابله نشي کولی.
سره د دې چې طالبان همیشه دا خبره کړې چې داعش دی ځپلی او داعش زیاتي وجود نه لري، لیکن موږ وینو چې داعش منظمان خپل هدفونو باندې بریدونه کوي. البته دا به اوس ډیر د طالبانو د توان نه پورته وي چې په یوازې توګه دوی شي کولی چې د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي، خو که واقعا هیوادونه په دې برخه کې متفق نظري او په مشترکه توګه دوی د داعش پر ضد مبارزه پیل کړي، نو بیا داعش تر کنټرول لاندې راوستی شي.
هم غوښتل چې د داعش ډلې خراسان ولایت څانګې چې د پرونی برید پړه هم منلې د متوجه ګواښونو په اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پرون چهارشنبه بیا ښاغلی مجاهد پر خپل ایکس پاڼه کې د خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه خبر پاڼه کې دا کار د خوارجو ګڼلی و. که څه هم په خبر پاڼه کې خوارج نه دي معرفي شوي، خو دا پکې راغلي و چې دوی په داسې بریدونو خپل هدف ته نشي رسېدلی. د سیاسي چارو کارپوهان له ډلې تاریخ فرهادي وایي باید د هغو عواملو په له منځه وړلو چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې له پراخېدو سره مرسته کړې کار وشي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خطر داعش
د افغانستان لپاره د داعش ګواښ جدي دی، ځکه چې ځوانان کار نه لري او بېوزله دي او دوی کولی شي چې ځوانان جذب کړي. نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي چې که په یو هیواد کې ورځ تر بلې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو وي او ځوانان راتلونکی ونه لري، نو د داعش په څیر ترهګرو ډلو کې د ځوانانو د جلب او جذب ګواښ موجود دی.
د یادونې ده چې که څه هم طالبانو په وار وار دا ادعاوي کړي چې د داعش ډلې خراسان ولایت څانګه یې په افغانستان کې سخت ځپلې او په دې اړه اندېښنې بې ځایه دي، خو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته دې ډلې خپلو خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی.
د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه مو د یو شمېر لورو غبرګونونه واوریدل. نوموړی پرون په کابل کې د خپل وزارت په انګړ کې په یوه چاودنه کې چې ځانمرګې برید بلل شوی و وژل شو، د دې برید مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې اخیستی دی. د حقانی جنازه نن د پکتیا ولایت په ګرد څېړۍ ولسوالۍ کې ترسره شو او د طالبانو د حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو پکې ګډون کړی و. د راپورونو له مخې د هغه د جنازه هم سره د هغه وراره د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ترسره کړه. د طالبانو د حکومت دغه جګپوړې چارواکی داسې مهال په افغانستان کې وژل کېږي چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. دا د افغانستان د روان وضعیت په اړه روان کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلورمه غونډه ده. یو شمېر افغانان دغو غونډو ته هیله مند دي، خو وایي چې باید نتیجې د افغانانو د ژوند ښه کېدو لپاره عملي پایلې ولري.
یو شمېر افغانان دا ډول ناستې د دوی لپاره هیله بښونکې بولي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی، خو پکار ده چې د دوی په خبره د افغانانو د مهمو ستونزو لکه د ښځو د حقونو او بشري مرستو په اړه پکې خبرې وشي. د کابل اوسیدونکي ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
زمونږ یوازینی غوښتنه چې په دغه غونډه کې زمونږ غږ اوچت کړي، زمونږ غوښتنه هم دغه ده چې مکتبونه او پوهنتونونه دوباره بیا خلاص شي تر څو نجونې کولی وسي خپل هیلو ته ورسیږي.
د پروان کال کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلورمه غونډه ده چې جوړیږي او د دغه هیواد د سیاسي، بشري او امنیتي ننګونو په اړه د نړیوالو د اندېښنو ښکارندویي کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا نږدې لس ورځې مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وه چې اغلی اوتون بای بابا په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د درې میاشتني راپور په اړه هم وغږیږي. په دې راپور کې چې د دسمبر په 12مه نیټه خپور او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی او امنیت شورا ته وړاندې شوی راغلی چې د راپورونو له مخې د طالبانو مشر هبت الله خونزاده عامه مشارکت زیات کړی، چارواکو، دینی عالمانو او خلکو ته یې د یووالي او اطاعت پر اړتیا او د شرعي قوانینو پر رعایتولو ټینګار کړی دی. په راپور کې دغه شان زیاته شوې د اټکل له مخې په افغانستان کې درویشت اشاریه و میلیونه خلک په 2023 کال کې جدي بشري ننګونو سره مخ دي او د نومبر تر 11مه د روان کال د بشري اړتیاو او ځواب ورکونې پلان د 3.06 میلیارد ډالر د اړتیا ور بودیجې یوازې 10.5% ترلاسه شوې. د بدخشان ولایت اوسیدونکي محبوب رحماني د امنیت شورا له نننۍ غونډې د خپلې تمې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانان په ډېر بېوسلۍ کې اوسېږي. دا ډول غونډې سربېره پر دې چې نور پروګرامونه هم لري، خو باید د افغانانو پر بېوسلۍ، وږیتوب او بېچارهګۍ هم تمرکز وکړي او دې موضوعاتو باندې باید فوکس وشي.
د یونما ماموریت د راتلونکي کال د مارچ میاشتې په 10 نیټه پای ته رسیږي. د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په کابل کې ټولنیز خصوصي تلویزیون ته ویلي، د دوی د سرپرست حکومت د استازي له ګډون پرته به د دې غونډې پرېکړې عقدۍ او له واقعیته لرې وي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د بشري وضعیت، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. خود طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ده چې نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه ده.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د کال په تیری دو سره د هرات زلزله ځپلي تر اوسه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان ویلي چې 80% کورنۍ د سرپناه د نشټوالي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه راز زلزله ځپلي نورو اړینو توکو مرستو ته هم اړتیا لري. نور حال په دې رپورټ کې
د هرات لمرګونی زلزلې له یو کال څخه د زیاتې مودې په تیرېدو سره لا هم د سرپناه نشټوالی د زلزلې ځپلو یو اساسي ستونزه ده. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د دسمبر په 11مه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په هرات کې لوی جوړونکو زلزلو یو کال وروسته لا هم زرګونه خلک د خپل ژوند د بیا رغولو لپاره ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې 80% کورنۍ د سرپناه د نشتون له جدي ننګونو سره مخ دي. IOM دغه شان ویلي چې 50% دغه کورنۍ د پاکو اوبو سرچینو ته لاسرسی نه لري. د کډوالو نړیوال سازمان په خبره 3% خلک په غیر ثابت ورځني عاید ژوند کوي. IOM وایي که څه هم ډیری کورنۍ په نسبي توګه په ثابتو انتقالي سرپناهو کې ژوند کوي، خو د کورونو د بیا رغولو او جوړولو موضوع لا هم د کورنیو یو اساسي ستونزه ده. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي هم وایي چې د سرپناه په ګډون لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله وایي:
ځای نه لرو چې کښېنو پکې، نور داسې نه کېږي چې اسلامي امارات زموږ راغوري باید زموږ ځای را جوړ کړي، کور مو جوړ کړي، که نه نو هیڅ بله چاره نه لرو. مور مې په همدغو زلزلو کې مړه شوې.
د زندهجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسیدونکی عیدګل بیا ازادي راډیو ته وویل:
امي یک سال میشه که زلزله گذشته، فعلا مردم داخل همه خونه های زندگی میکنه، همه خونه هایی که با ما ساخته
ده. یو کال تیر شو، کوم کورونه چه مونږ ته جوړ شوی و فرش نه لري، دننه جوړ نه دی، وضعیت خراب ده، برق نه لري، دولت هیڅ کومک نه دی کړی، نه سولرونه واخیستل نه بل څه. اته میاشت کېږي مرسته نه ده شوې. دې کلي کې 250 کورنۍ ژوند کوي، زر کسه نفوس پکې دی. دبلیو اف سی 15 کارتونه ورکړل، دا کارتونه مونږ په چاو ویشو. اویا کسه یوازې فلج او کونډې لرو. ژمی هم را ورسیده، د کلی ټول خلک حیران پاتې.
مردم همه که به این خونکی‌ها دست پنجه نرم کنه، مواد سخت نداره.
د هرات ولایت بل اوسیدونکی منصور هم ازادی رادیو ته وویل:
مشکل سرپناه از اونا حل نشده، مشکل عیاشه واته و لباس از اونا حل نشده. اما
ده یو کال په تیریدو سره د هرات زلزله ځپلی اوس هم ډیرې ستونزې لري. د سرپناه، خوراک او پوښاک ستونزې لا نه دي حل شوي. لومړیو کې یو څه مرستې وشوې، خو له هغې وروسته هیڅ مرسته نه ده شوې. خلکو خپل مواشي، کورونه او د ګټې وټې ټولې چارې له لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د اقرب میاشتې په 10مه په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د هرات د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د لغمن ولایت اوسیدونکو د رغنیزو پروژو پر تطبیق خوښ دي چې په دوی په وینا په زرګونو کسانو ته پکې د کارونو زمینه برابره شوې ده. په دې ولایت کې روان کال پیل راهیسې یو شمېر پروژې پیل شوي چې پکې چک بندونه، سربندونه، ویالې، کلیوالي سړکونه او نورې رغنیزې پروژې شامل دي. نور هله په دې رپورټ کې
په لغمان کې د اقتصاد رئیس مولوی جان محمد حامد د طالبانو واک لاندې بختار اجانس ته ویلي چې د روان لمریز کال پیل څخه د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په نږدې 200 کوچنیو او سترو پروژو باندې کارونه پیل کړي وو.
یو سلو یو اتیا پروژې پلې شوې دي چې په دې کې تقریبا زرګونو کسانو لپاره کاري فرصت هم برابر شوی. مجموعاً تقریبا د ټولو پروژو باندې لګښت 350 میلیونه ډالر او تقریبا 191 میلیونه افغانۍ لګښت راځي.
د هغه په وینا چې ګڼې بشپړې شوې او د پاتو چارې هم په چټکۍ روانې دي. ښاغلی حامد وای په دغو پروژو کې چک بندونه، سربندونه، ویلي، کلیوالي سرکونه، پلونه، پلچکونه او نورې مهمې حیاتي زیربناوې شامل دي چې د ټولو بشپړېدو سره به د لغمان ولایت اوسیدونکو ته ګڼې اسانتیاوې چمتو شي. ځایي اوسیدونکي وایي په بشپړو شوو او کار لاندې پروژو کې په زرګونو بېروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې او مزدورۍ پسې نورو ځایونو ته له تګ او مسافرۍ خلاص شوې دي. عطا الله او محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
او دا چې او شکر الحمدلله په دې ډېر ډېر شکر دی چې د پروژې را دي او ځوانانو ته په کې د کار فرصت پیدا شو.
دا ټول هم افغانان اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي. موږ د پروژې نه ډېر راضي یو. یو خدا دا چې موږ ته کاري فرصت پیدا دی. بیروزګار به ګرځېدلو او شکر الحمدلله سهار زو 8 بجې او تقریبا 4 بجې موږ رخصت کوو.
په لغمان کې د اقتصاد ریاست چارواکي په داسې حال کې په نږدې 200 بیلابیلو پروژو کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو او نفقې ګټلو خبرې کوي چې ډېری کسان د بیروزګارۍ او د کمزور اقتصاد په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. ګڼ کسان په دې باور دي چې د مؤسساتو کارونه لنډمهالې دي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې وزګارو خلکو ته دي د دایمي کارونو غم وخوري، څوی ستونزې هواري او وطن پرې خودو ته اړ نشي.
په لغمان ولایت کې د یو شمېر رغنیزو پروژو په باب مو واورېدل چې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي خوښ دي چې دغو پروژو په زرګونو کسانو ته کاري بوختیاوې برابرې کړې دي، خو په عین حال کې یو شمېر نور بیا وایي چې دا د اقتصاد له ودې سره دومره مرسته نشي کولی. د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلک له ورته ستونزې سره ټکوي. په ډېرو سیمو کې بې روزګاري، د کار نشټوالي د خلکو عمده ستونزې بلل کېږي. په عین حال کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC هم ویلي چې راتلونکي 2015 کال ښایي په افغانستان کې بشري ستونزې له دې هم زیاتې شي. نور هله په دې رپورټ کې
د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC وړاندوینه کړې چې 2015 کال د افغانستان او 900 نور هیوادونو لپاره د ناوړه بشري بحران د زیاتوالي کال دی. دغه کمیټې د چهارشنبه په ورځ د کلینی څار بیړنې لس خپور کړی چې د نړۍ د شلو هیوادونو د وضعیت په اړه یې پکې وړاندوینه کړې او ویلي دي ممکن په افغانستان کې په 2015-2016 کال کې بشري ناورین زیات شي. سودان د فلسطین اشغال شوې سیمې او میانمار د دې لس په سر کې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې زیاته کړې چې افغانان د پام وړ ستونزو او بیړنیو اړتیاو سره مخ دي. دا کمیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د خلکو د ژوند د سختیو په اړه خبرداری ورکوي چې د هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا د ښځو پر کار او زده کړو د بندیز په ګډون په بېلابېلو برخو کې سخت محدودیتونه ولګېدل چې په افغانستان کې اقتصادي او بشري بحران لا زیات کړی. د کابل ښار اوسیدونکي نازنین چې د وو ماشومانو مور او د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست ده ادا کوي چې د کار زمینې د نشټوالي له امله د لاسي صنایع په جوړولو او خرڅولو له ډېرو ستونزو سره مبارزه کوي. هغې نن د قوس په 22 ازادي راډیو ته وویل
نفت اولاد دارم و در شرایط کنونی همیشان بیکار هستند.
و اولادونه لرم. پا اوسنه او شرایطو که طول بیکاره دی. یوازی زکار کوم. اغا هم لاسی صنایع او بیای پلورم. او جوان می پرمخ بیایم. رکیه هم استون زیردی ری دی. پا دی جمی که پا افغانستان که بیکاره او دی بی روزگاره حالت پا مگراغلی. پا سخته گزاره کوم. او جوان تیری گی.
روزگاری مردم بالای محمده بسیار بسختی گزاره میکنیم و مگذره.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC د شمیرو له مخې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې تر 300 میلیونو ډیر خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي ننګونې، طبیعي آفتونه، د بشري مرستو کموالی او د اړینو خدمتونو محدودیت د دغه ناورین لاملونه یاد شوي دي. د IRC په ټوکو په افغانستان کې خلک له ګواښونو سره مخ دي چې ملاتړ او مرستې ته اړتیا لري. یو پخوانی پوځی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي دا کوي چې د طالبانو د واکمنۍ په څه باندې دریو کلونو کې وزګار او له سختو حالاتو سره مخ دی.
په پخوانی نظام کې پوځي او مولس کاله مې دنده ترسره کړه. له تحولاتو وروسته تر اوسه بېکاره یم او بې برخلیکه ژوند لرم. دا نوي تحولات چې راغلل ټول کارکوونکي له دندو ګوښه کړل.
ومو غوښتل چې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه ویه. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او د بشري ناورین په اړه د نړیوالو بنسټونو او بشردوستانه سازمانونو خپاره شوي راپورونه رد کړي او ویلي دي چې په دغه هېواد کې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څومره چې په دې راپورونو کې ښودل کېږي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په څو ځلې طالبان د مرستو د ویش او د ترلاسه کوونکو د پیژندلو په څرنګوالي کې په لاسوهنه تورن کړي، خو طالبانو دا ادعاوی رد کړي دي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د چمن سپین بولډک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو ګواښ کړی چې که د پاکستان حکومت غوښتنې ونه مني نو سر له سبابه د اعتراض په توګه خپلې خولې وګنډي. دا کارواریان چې ډیرې معلولین دي دا کوي چې پاکستانی چارواکو سره کړې ژمنه هغه ژمنه چې د سپین بولډک چمن پر دروازه باندې پخوا په څیر د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پر ځای کړې. نور حالې په دې راپور کې.
د چمن سپین بولډک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو چې ډیرې معلولین دي او په سیمه کې په لغړیانو یادېږي خبرداري ورکړي که د دوی غوښتنې ونه منل سي نو سر له سبابه خپلې خولې وګنډي. هغوی دا کوي چې پاکستانی چارواکو له دوی سره کړې ژمنه چې د پخوا په څیر به د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پوره کړې. د نور محمد په نوم یو معلول اعتراض کوونکي ویلي چې په چمن کې د پاکستان د ځایي امنیتي ځواکونو مشر ورسره ژمنه کړې وه چې د کاروبار د بیا پیل لپاره ځانګړي کارتونه ورکړي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي سوې.
بله ورځ موږ د کلیه مخته کېناستو، موږ له کرنل رالی موږ سره چې کمه مایده وکړه ولزتی ته کارډون نه درکوم یا لیست راوي موږ سره په خپله وعده نه دی ختلی او وروره د سبا لانه بل سبا پورې که چیرې زموږ مطالبان نه سوال موږ بیا ورځو. موږ د هیچ چا سره هم مشوره نه کوو، موږ خولې ګنډو لکه څنګه چې دا نورو خلکو د خولې پر ګنډول باندې خپل کاروبار ایله کوي او موږ هم دغه رقم و خولو ته تیار یو. سبا لانه بل سبا د کلې مخ ته موږ ورځو خولې ګنډو. دغه معذوره خلک چې دي څوارلس میاشت کېږي بېروزګاره دي.
په ورته وخت کې د قاسم او عبدالخالق په نومونو دوه نور اعتراض کوونکي وایي د دوی د کاروبار د بندېدو له امله دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د خلو ګنډل د دوی لپاره د اعتراض وروستی او مجبوري اقدام دی.
موږ روزګار غواړو که نه کړه وروره موږ سبا نه بل سبا ډېر سخت قدم اخو خولې تړو. موږ مجبور یو، موږ روزګار غواړو. شین شمیرال په موږ بچان پسې دي، څوک د کرایو په سرایو کې پراته دي وروره. موږ څوک شین شمیر باندې رالی بچان یې غواړي. سرکار ته موږ دا خواست کو چې موږ ته روزګار ایله.
موږ دا معذوره ګرده اوس وروره ناستې وایي موږ خولې ګنډو. موږ سخت اکشن اخو وروره، موږ مجبور یو، موږ
بل لار نوش کولای زمز هغه روزګار دی خامخا موږ سره د روزګار کې نو ورور موږ د سبا پوری کوم ورکو بل سبا موږ راوړو د کلیو موږ ته خلیه از موږ مزرام موږ ګنګو خو د کینو دراسه ته بیا نه ولاړی زمز کار مطالبه از موږ لار نه راکړي
د پاکستان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د سپین بولدک چمن پر دروازه د تاګراتک لپاره د ویزه او پاسپورت شرط لازمی کړ چې لامله د ځایی کاروباریانو کاروبار پټه په ودرید د دې پریکړې په عکس العمل کې د چمن سپین بولدک اوسیدونکو او کاروباریانو د تیرو څورلس میاشتو راهیسې پرلت پیل کړي چې څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په شخړه اوښتې دي پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د سپین بولدک چمن دروازه دې پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخته کارت د مسافرو او کاروباریانو لپاره خلاصه سي پاکستاني چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک پر دروازه د معلولینو کاروباریانو د تازه اعتراض په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې ویلي و چې د ویزا او پاسپورت شرط د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره لګول شوی
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې شپې نهه نیمې بجې شوې دې برخه کې د ازادي راډیو د ازادي اورېدونکي اونیس پروګرام مه هېروئ خو یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی جنازه نن په پکتیا ولایت کې خاورو ته وسپارل شو نوموړی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې په یو ځان مرګ بیر کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی وژل شو د راپورونو له مخې د نوموړي د جنازې په مراسمو کې چې د پکتیا ولایت په ګرده څېړې ولسوالۍ کې ترسره شو د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په ګډون پر یو شمېر نورو جګپولو چارواکو سربیره په زرګونو کسانو ګډون کړی و د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه نوې پریکړه چې ښځې په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو منع کوي غندلې او ویلي دي چې دغه بندیز به په افغانستان کې روغتیایي وضعیت له نورو ننګونو سره مخامخ کړي په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ډیپلوماتیکې هڅې تیزه شوې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې وړاندې تګ ته دوام ورکوي
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلې په دهله چې د جمی داش په ورځ مو په خوخی سره تیر شي په دې ونې کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي یو شمیر هغه اوریدونکو چې په درې مو هیوادونو کې یا په گاونډي هیوادونو کې کډوال دي د خپل ناوړه ژوند کیسې کړې دي یو شمیر دغه اوریدونکو ویلي چې په دغه هیوادونو کې د کوربه هیوادونو چارواکي او مسولین شکایتونه نه اوري او وایي چې حالت د افغانستان سفارتونه او قونسلګری هم دوی ته ځوابګوی نه دي یو شمیر نور اوریدونکو بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو اجزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده ما باسي خو پایل تاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم ورورا ټول ازادي رادو اوریدم کته ورورا د تخار د ولایت د درکت ولسوالۍ د مرخیل اوسیدم کم تماس نیول ورورا غاړي نه وړاندې دا کومه نامې دا کارتونګې می شکایت دغه د ورورا د درکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت بیا خیری د صاحب و په تر سړک ته ورورا دا شل کال مشکل حال ولو نه صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم راخستې دی ورورا اولیو دیوالونو مزیکې را خراج کړې صاحب درخت را وښولې دیوالونو چپاس والله نو هیڅ څوک مو شکایت څوک نه اوري او کمانډانې ته ورځو شکایت نه اوریدل کیږي او صاحب ظلم ستم او حل او ترسل را سره کیږي دا څه ظلم نه وایي دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدونکو دغه وسې سلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او پدغه نظر سره شریکو مچ طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بنسي ولې زموږ زنانه ضرورت لري په افغانستان کې دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نس ویل کېدلې بیا طالبان څه ته غوښتنه لرم چې دا سی یو پروګرام او د غوړت جوړ کې شی ورته ماری پی کې چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانې یو سازانې زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کې چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شنه نظر دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د آزادی رادیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. زموږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی. ځکه چې هلته ډالر کښته شي، زموږ شی نه راکښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي، یو ډالر مثال یوه روپیه ولاړ شي ډالر، دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی، دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. زموږ د مسلمانو چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي. دا مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې د خارج را روان دي، هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغو خلکو سره کېږي چې پیسه دار وي، مالداره خلک وي، دنیاداره خلک وي. مسکین ته یوه ذره شی هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي چې دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي.
سلام علیکم، شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیکی او سلامونه پرځینې وایم. خدای دې وکړي چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي، دغه د ښځو مکتبونه ایله کړي. وسلام.
السلام علیکم، د آزادی رادیو کې درمنو اوریدونکو. آزاد د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د سرپاړي کې کېما د پساوه سیمې څخه اړیکه نیولې ده. دلته خدای نشته، سیمې کارټان چندانې کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور وي.
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د آزادی رادیو کارکونکو ته مودغه هیله او ارزو ده زمور ژغ در اسلامی امارت در مشران پر ورسی. برق پخوا په 2 افغانۍ وو، اول ور په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتل دي. زمور ژغ در لوړو مقامات پر ورسو چې دا برق به ته اصلاح کړي. پخوا په 2 افغانۍ وو، اوس په 4 افغانۍ کې. پخوا په 2 افغانۍ وو، اوس په 15 افغانۍ کې. خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانې. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دکانداران شي نه لري، بلته شاروالي روپی جن غواړي. تل دا برق پی دی، بازارونه سره خراب دي، سوداوی نسته. زمور دا هیله ورزو ده چې زمور دا راپور دی درو مشرانو پر ورسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا آزادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه د څراغی کې. عزیزانو، موږ فریاد د لوړو پورو شهرو کې ته ورسوئ. یو ډېره سختي راوستلې ده، یوه سختي دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سولو د هغو سوشرونه اخي وو، زکاتونه ځینې ټولوي، او علما او دوی خپلواکه نه سوله، دا د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل ګر سره، او سوشرون چې دي هغه دوی اخي. پخوا به خلک بې امامان تور کول، او هغو به دلته د دې مختلیانو د یو مزه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کښې، او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر می کول د آزادی رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کې پولیسوالی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به راخر څه وبه ولاړې 200 متره سمسیولان ور اچولي. دا باره پیپ پیتاب لري، کیلن لري، کې سمسیول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره، که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چې کندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره، د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوږو د ویزو او د پاسپورټ د چنده خرچه. که چیرې زموږ په خپل ملک کې زنانه وشارې متخصص وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام. طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو اور سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دادم دا په ډېر مشکلات جوړ کې دا تلویزیون نشرات بندي ویډیو بندي دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت وو نه دی لیدلی الله دې خپل خیر کې موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو باید رسنۍ آزادې رسنۍ باید رسنۍ وکړي خپل خبرونه ورته یو مسلمان ورسي د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندي تصویر بندي دا خو نه کېږي امکان نه لري
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ځختر لوړ مسولینو پرې رساوه ستاسو په ذریعہ باندې موږ ولدارته وروره نه دواوی نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او کشنه کې څه داله هم په مریضانو رانیسي نو موږ ولکه په دغه اکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي وروره پیسې چار څه راځي هغه د شبخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي نو موږ ولکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره زه خپله هم اوس یو مریض یم هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو یم لند پیغام پرېږدم دا چې ژمه پر رسیدو د نو ځینی هوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه دا چې لاړمنو کورنیو سره پر همکاري وکړي هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد خده نو هر ژمه نوې کورتۍ او صدران اخلي هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي کېدای شي د دې لپاره زاړه وي د نورو لپاره به نه وي هیله ده زما پیغام نشر
سلامونه او نیکی هیله خیر عمران و سلیم له خوست ولایت څخه د زده رادیو کارکونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لارو لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفاره دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه یې کار ورته کولو داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفاره سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په کې کوشش وکړئ چې خلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزاد راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسواله کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مون کمزوري دي ډاکټران د خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې درملنه وکي بل وسواله ته جنزو او بل وسواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسې مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سواله ډاکټران له خپل ته ډیره کمزوري د مثال کلینیکونه
سلامونه نیکی هلی ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی زندانو ته چول وهل ټکول یا په در زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي تر دې وه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي دغه زورونې طالبان باید وغندي زما فکر تر دې دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه محمد الله سائل ګومل وسالی وسیدن کا مزار خیر د کلیم خو مش خستون زدا غل سه خوانټنی او شای کار نه کوي باید سنټنی او شای راته منظور سیس او سړک مو به اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش لدنن زکه بل وساره سره به پوره سه زمر درې غټه مزل دغه خراب ویلار نو هلم د دې ما میسج نه شرکې
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې پر بلا بلا مسل مو آزادی رادیو تفریح وو موږ هم در تخبار کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوس هم راځو د ورک شو عزیزانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ہزادی رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو زلی عبدالله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګا څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پریشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدی ده، ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندې درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو درنو او کدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه زمرد هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کې نه درک سوی دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جملا محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درکې خادم صاحب. کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ راجانې دی. داسې سوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بېخي څو واره موږ ډاکټر ته بېولې ده. داخلي پولیس شماره هم دغه چې د خادم صاحب صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سوه دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي وو. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه په دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم یې میروالی دی. د پلار نوم یې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړې غورغورې ته د هغه ځینې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو 00 شمیره بیا تکراروم 00 درنوی 02 88 44 10.
د آزادی رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري، لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و، دا په درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سر څخه وتلې دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرم چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغ اوري، او خصوصاً هغه عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د آزادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې شلاف من او د آزادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 0 3015 8 4. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د آزادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د آزادۍ ریډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکې وتلې د کوره، او بیا په درک او په تنل نه لګي اوسه پورې. کچھ معلومات ہی پدوش میرا مانی رسراڑی کے انہیں سے سپر واویا سلور و سپر ات سپر شپاگ نہ مسد اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دو وجہ ندی مسراڑی کے انہیں سے او کل آزادی راڈیو پراونی نے کم پیغام پورکڑے ہم منگتوی ہوئی، او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تو ایز نظم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کا وردون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر و شان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تا گریش و لسوالی اسر سمر یو دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریباً دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شیلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لست بولس کال کیش تخپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره. نو تر دانو نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي: 0 3 5 9 8 1 0 سلام د 0 3 9 2 3 1 9 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام په دې لږ جوړ بس مننه چې موږ دا خبرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو سوا جزانو د پاره دا خبرونه موږ جوړه کړې ده به ښه پندور کار دی زموږ یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی اوسېدونکي دي د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوا ما صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزور مسالی څخه خبر کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت کې ورکته که څوک معلومات لري او څو څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما راغلي ما پر دغه شمېره کې زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاړس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمېره ده. تر بله پیسې شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او کارې راسره وکړي هغه شمېره پیسې شمېره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا پدای شمارات یې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د موږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او د دغه نوم د چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی نو که زما زغ هر څه یو وایي مسلمان اوري هغه د موږ په دغه شمېره زنګ ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپاړس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا سلام شمېره ده. دوم شمېره بي سم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسته د زمش په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بېګاره ایسته بې درکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بېګاره ایسته بې نه درکه ده او د دې سوزو لسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده او د چایوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمېره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمېره تاسو ته لولم که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمېره صفر صفر درې نوي اووه اووه څلور یو اووه اته دوه شپږ اووه. شمېره بیا تکراروم صفر صفر درې نوي اووه اووه څلور یو اووه اته دوه شپږ اووه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لالا د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورایي دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه خوابه دی وتلی دی. دولس کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي نو د کور څخه نه درکه سوی دي د پلار څخه خوابه دی سوی دي. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده صفر اویا درې یو صفر صفر نه اووه درې. یو وارې بیا صفر اووه صفر درې یو صفر صفر نه اووه درې. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات سپر آبیا ندیر شل سلور سوا دو آبیا بل نمبر دی سپر آبیا دو دری گشت شپر شپر دری سوا شپر آتیا زای او دو کندار ولایت خاکریز و لسوالی با جلیل کلی بالا ورورچ ارچا تا معلوماتی محمد لالا زویدی محمد شپگاکام لسید ارچا تا ورور معلوماتی ورور کارچا دا معلومات راقی تنزو زر اپوانی این عامر کوم
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.